درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماشام و بجې دی د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې په څو شیبو کې به اسد الله لودین وړاندې کړي. خو تر دې مخکې مو زه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې تازه راپور یو اړخیزه او نامتوازن وباله. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته لیږل شوی ویلي د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تاسو به ډک دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې په خپل نوی راپور کې ویلي طالبان له القاعده او پاکستاني طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري او تر څنګ ځینې نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خود طالبانو ویندوی ویلی د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستان به گاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ راز خطر نه وي او افغانستان چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو پر ضد کار واخیستل شي. د طالبانو ویندوی د دوی د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خبر هم رد کړی ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي د روان میلادي کال جنوري تر مارچ پورې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو د دوی د تغذیه له پروګرامه ګټه اخیستې ده. د ادارې نن په خپل ټویټر کې لیکلي د تغذیه پروګرام له خوارځواکۍ څخه د ماشومانو د ساتنې او ژغورنې په برخه کې مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د اروپای ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او جنوبی کوریا مننه کړې چې د دې پروګرام ملاتړ کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې له 3 میلیونو زیات ماشومان او تر 800,000 زیاتې امیندواري او شیدې ورکوونکي میندې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وای د کابل په خاکی جبار ولسوالۍ کې درې نوی لرغونی سیمې کشف شوې دي. باختر خبری آژانس چې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې دی نن د لرغون پوهنې د رئیس ذبیح الله سادات په قول وویل د دغه ریاست مسلکي پلاوی د خاکی جبار په کاریز، دوران خیلبند او قریه ملنګ سیمو کې دا درې لرغونی ساحې کشف کړي دي. د ښاغلي سادات په وینا د دغو لرغونو ځایونو مخینه له لومړۍ تر 15مې پیړۍ پورې کوشانی دورې ته ورګرځي. د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې پرون سخت ورښتونه د 20 کسانو د مړینې، د 115 کسانو د ژوبلېدو او ګڼو کورونو د نړېدو سبب شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې د چارو مخکښ افسر خاطر احمد پرون ویلي بارانونو او ژلې بنو لکه مروت او کراکول سوالي ځپلی او د برېښنا ځینې پایې چپه کړې دي. د په وینا چارواکي هڅه کوي ژوبلو کسانو ته فوري مرسته ورسوي. تیر کال د پشکال بارانونو او سیلونو د پاکستان زیاتې برخې ویجاړې کړې او څه باندې 1,200 کسان مړه، 3.5 میلیونه نور کسان اغېزمن او 8 میلیونه بې ځایه کړي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون خپل ایرانی ساری ابراهیم رئیسی ته د ایران لخوا روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکې د عواقب په اړه خبرداري ورکړ. د ماکرون دفتر په یو اعلامیه کې ویلي په دې ټلیفوني مکالمه کې ایمانوئل ماکرون له ایران غوښتنه وکړه خپل هغه ملاتړ سمدلاسه کم کړي چې د اوکراین په وړاندې په جګړه کې روسیې ته برابروي. د بیان له مخې د فرانسې ولسمشر د ایران د اټومي پروګرام د مسیر په باب هم اندېښنه وشوده. او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د کیف ته د اعلان شوي سفر په محل له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه. ترودو د اوکراین په جنوب کې د روسیې تر ولکې لاندې د کافوفکا په نوم د اوبو د بند ویجاړېدل وغندل. اوکراین د دې بند په ویجاړۍ کې روسیا په لاس لرلو تورنه کړې خو مسکو دا تور ردوي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. امیب یو ډول پرازید دی چې په نمجنو سیمو او د غراز خوګو او ترشو او بو کې ژوند کولای شي. په تودو سیمو کې تر ډیره دغه پرازید لبیل ابلو لارو د انسان بدن ته ننوځي چې کولمه او معده دواړه زیانمنوي. امیب څومره خطرناک ناروغي ده؟ څنګه پوښو چې په امیب اخته یو؟ د درملنې امکانات او لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین مو را سره میلمه دی د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فرید الله عمری. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ. د سټډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم. یو شمیره د واتس اپ هم پکې ده 00 24 12 شپک سلویخت 0 یو بلش میره ده 00 سلور سوشل 22 12 15 سلویخت 0 یو او رو دونکو که تاسو ده تلیفون لگخت نلری یوازی مکتا مسکال وکی زمکت تخنیکی همکار بحث وکی چه تاسو سره بیرتا الیک اټینګه کی د غراس پر پښتو فیسبوک پانه هم موږ دغه موضوع پوسټ کړی د هلته یو شمیر کسانو خپل نظرونه او پښتنې راتلې کلی دی د غراس واتس اپ تل مخکې مخکې هم ځینی پښتنې را لګلی خو اوس ډاکټر سیب سټډیو ته وصل دی راځي بحث په پایل کو ډاکټر سیب سټډی مشي امیب په سر کې څنګه اوریدونکو ته په ساده ټکو ور پیژنو
ډیر احمد الدین صاحب دره تخنیکی اوریلو کلمای تاسو ته د زده رادیو تخنیکی همکارانو ډیر معزز او محترم اوریدین توند کوم په دې هیله باندې چې ټول روغ جوړ وسی او یو ډیر ښه موضوع مې انتخاب کړل د الدین صاحب چې په دغه شپه ورځو کې د انټونی ملي تخصصي روغتون ته هم واقع ډیر زیاته په شوزو ته چې امی په عوام اصطلاح امی بیارس په تیبي سلو باندې سره ناروغي ده وایي خپل باندې امیب عبارت دی وي حالت څخه دی چې په دې باندې لویان او ماشومان ښځینه او نارینه په دې ناروغۍ باندې اخته شي او همدارنګه لودین صاحب لږ څه نور هم غواړم چې توضیح ورکړم
موبایل مخوري باد خوري یو ډول بل غږ راځي ور سره لکه د غوغوګي لاين مو چې شمال خوري دغه سي ورته کلک زره فقط ثابت ټلیفون ونی صحیح ممکن غږ مو صحیح
سي او لودین صاحب څنګه شوله
وز بخي علي سو مهرباني ډاکټر صاحب
کا او روم شته ته چې په نړیواله کچه باندې چې هغه معتبر ژورنالونه چې ارقام وړاندې کوي هغه وایي چې د کول ته د شاوخوا 380 میلیون وګړي د امي په ناروغي باندې پټول نړۍ کې په اخته دي او و بخي په هر کال 50 میلیون وګړي نوي اخته کیږي چې لدی جمله څخه ها کسان چې بی توجهی کوي یعنی شاوخوا یو لک وګړي یا 3000 نفر خپل ژوند د خطرناک ناروغي یعنی د امیب لامل له لاسه ورکوي.
ښه ډاکټر صاحب تاسو ډیر ښه یادوري وکړه، معلومات مو په اړه باندې ورکړې، شمیرې مو هم ورکړې. امیب څنګه پیدا کیږي؟ دغه پرازیت چې دی یا دغه کوم میکروب چې دی دا تر ډیره په کومو ځایونو کې ژوند کوي او د افغانستان په ټولنه کې چې کله کسان په امیب اخته کیږي دوی له کومو لارو چارو نه دغه ناروغي اخلي یا امیب څنګه بدن ته ننوځي؟
په لودین صاحب کرا شوډو ته چې خپل باندې د امی پرازیت چې لکه په ویل کې مچول چې د امی پرازیت په موهید کې شتون لري، یعنی په دوه شکل باندې د شتون لري ک په مټو کې باندې او یو خپل باندې هغه د سیست په شکل باندې چې د پرازیت له دونه سیست او کړای وي او دوه هم په فال شکل باندې، لیکن د مخته ډیره مهمه دا چې دا څه ډول دا خپل باندې کې فال شکل وي د امیب یا مثلا د دې ترڅنګ د پرازیت شکل وي څه ډول د موږ وجود ته یا بدن ته انتقال پیدا کوي. اول وایي د خپل شخصي ځان د افضل صحي نمرات کول، دوهم هم د ککړو میوه یا سبو څخه استفاده کول بدون لدې څخه لودین صاحب چې هغه میوه او سابه چې په صحیح ډول سره پریمینزل شي دغه څخه استفاده کول، او دریم هم د لارو سرکونو د خوړو څخه استفاده کول، بل خصوص هغه د خوړو چې هغه غیر سی خوړو دغه څخه استفاده کول، او څلورم هم خپل باندې د پخلی یا شتاسونه کې د نظافت لمرات کول. دغه هغه لارې څورې دي چې خپل تاسو کېدای شي په سیست شکل باندې یا خپل باندې ترفوزیت یعنی په فال شکل باندې دا میب زموږ بدن ته د خولې لارې انتقال شي او موږ په دې خطرناک ناروغۍ باندې اخته شو او ژوند مو خدا نه خواسته له ګواښ سره مخامخ کړي.
او ډاکټر صاحب امیب تر کومه ځای چې ما وکړه تر ډیره د کولمو پرازیت ورته وای، خو د معده دیوال یا جدار هم لزان سره زیانمنوي، او که درملنه ونشي فکر کوم معده ډیره زیانمنوي نظر د وجود نور برخو ته. تر ډیره کوم برخې د بدن یا کوم عضو د بدن تر ډیره زیانمنون کې د دامیب لکبله معده او کنه پر معده سربیره کولمه یا د انسان د وجود نور برخې هم دامیب لکبله زیانمنیدای شي؟
دقیقا لکه څنګه چې تاسو ویل په خپل لودین صاحب، چې دغه د اومی پرازی زموږ عضویات یا بدن ته مداخله کوي، د موږ خپل باندې د معده مایع سیستم یعنی ټول عظمی سیستم د خطر سره مخامخ کوي. خو هغه بابیړي او اخلاطات چې رامنځته کوي هغه زیاتره کیدای شي په غټو کولمو کې رامنځته کړي، یعنی کیدای شي په دغه په اومیب چې کله یا په واما اصطلاح باندې طبي اصطلاح باندې آمیبیازس چې مداخله وکړي، که چیرې هغې ته پاملرنه ونه شي کیدای شي تر څنګ ځیګر هم چې موږ د ځیګر آبسه ورته وایو په واما اصطلاح باندې، د موږ ځیګر آبسه سبب یا د ځیګر دانو سبب هم همدغه آمیب شي، او کیدای شي په سږو کې آبسگان یا دانه را منځ کړي، او دې تر څنګ کیدای شي که توجه ونه شي موږ په اپنډیسایټس او ویدیو تر څنګ د کولمو سیری کېدل، یعنی موږ خپل باندې چې په طبي سره د غوته ورته رپچر ورته وایو کېدای شي کولمو سیری کېدل، او د تر څنګ د کولمو سیری کېدل او خپل باندې د غټو کولمو التهاب هم دغه د امیب له کبله رامنځته شي. بنام په دې سره سره چې کله زموږ کولمو ته ضرر کېږي، هغه که وړې وي که غټې وي، دې سره خپل د معدې په ستونزې هم رامنځته کېږي، او هغه د معدې د جدار تخریش هم کیدای شي خپله باندې یو لامل یا سبب همدغه آمیب یا په طبي اصطلاح آمیبیازس وي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیرازی چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. دلته په واتساپ کې ځینو اوریدونکو پوښتنې راته را لېږلې دي. مخکې دی اوریدونکو پوښتنه به واورو، بیا به وګورو چې تاسو ته څه ځواب ورکوي.
السلام علیکم محترم استاد، جلسه په خیر. امیب به رقم میکروب بکتریا در څه سی ده په دې منستاسیو سره ډاکټر باس لري. نو ما دغه پوښتنه کولې، سوال مې وو، ما خپل یو بچی ده اگر هم داسې مشکل لري، له ډېر وخته څخه تقریبا د کوچني نسبت د امیب مشکل لري، او علاج یې نه کېږي، دواګانې خوري، جوړې چې دواګانې قطع کړي بېرته هغه مشکل شته، بدن یې کمزوري کوي او کم خوني ورته پیدا کېږي. تقریبا د 15-16 کالو ده. نو دا علاج یې د
ډاکټر صاحب دې اوریدونکو غږ په تاسف سره چې سم نه و ثبت شوی، اما پوښتنه دا و چې یو 15 کلن 14 کلن زوی لري، وای چې له ډېر اوږدې مودې راهیسې امیب لري، او وای چې کله دوا خوري نو جوړ وي چې دوا یې په ختمیږي یا دوا یې درېږي، نو بیرته ورته ستونزه پیدا کیږي. وای ډاکټر صاحب دې راته د علاج دایمي علاج لارې چارې وښي.
او لودین صاحب، دا اورور چې په خپل باندې په فیسبوک پاڼه باندې یا مثلا په مسنجر یا په واتس اپ کې خپل پوښتنه مطرح کړې و، اده پوښتنه واخستله. خو زه دا څه په وینا لرم چې د امی پرازیت چې دا خپل باندې یو پرازیتي ناروغي ده چې په طبي اصطلاح باندې د لامل یا سبب چې دی هغه انټي امیب اسلایتیک موږ ورته وایو. دا د درملنې مقابل کې ډېر حساس دی، یعنی هغه تداوی که چیرې په منظم شکل لکه څرنګه چې په هغه ډاکتران ورته توصیه کوي که دغه دوا په منظم شکل باندې واخلي او هغه غذایي رژیمونه مراعات کړي، زه مطمئن یم چې هر ډول مقاوم امیب د نو هغه زویکای ولري هغه به له منځه ځي. او کیدای شي اې دې تر څنګ لودین صاحب چې په موږ ته تشخیص ډیر مهم دی، نو نه پوهیږم چې دې فقط کیدای شي زموږ بعضی خویندې ورونه یو ځل چې امیب شي کدوان ځل لپاره هغه د خوړو په تسمم باندې وخته کیږي، یا مثلا د معدې مایع نور ستونزې ورته رامنځته کیږي. اې دې په ذهن کې اکثر هغه د امیب ناروغي وي، یعنی چې کیدای شي د امیب مننه دغه رقم نه ده، د امیب ناروغي تداوی لري، د 15 تر 20 ورځو پورې درملنه ده. هغه کسان چې د خولې لار درمل اخستلی شي د خولې لار درمل توصیه کیږي، هغه کسان چې نشي اخستی بیا هغې ته د ورید یا دایوي د لارې ورته توصیه کیږي. او انشاءالله که چیرې دغه د ما غږ بیا هم زموږ دغه ورور آر وي، که چیرې دغه ستونزه ورته را منځته شوله، دی به ډېر کوشش وکړي چې نږدې روغتیایي مرکز ته لاړ شي، چې تر هغو پورې دقیق لابران دی ته د غټو متیازو معاینه یا سټول اگزامینیشن مکمل ترسره کړي، او که چیرې راپورې ورکړو چې سیس نامید دی هغه ته به د سیس درملنه، او که چیرې ویل چې فال شکلې ده د فال شکل درملنه ورته شروع شي، زه مطمئن یم انشاءالله چې سل په سله به د زوی کای ښه کیږي، او د دې ناروغۍ یا د امیب ناروغۍ د شر څخه به په امن پاتې کیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، دغه یادونه تاسو وکړله چې درملنې هغې چې دي میتودونه یا تګلارې هم بیلابیلې دي، دغه امیب چې کله وجود ته داخلیږي کومې عمده نښې نښانې دي چې یو کس باید پوه شي چې ممکن زه امیب ولرم؟ ځکه هر ناروغي چې کله انسان په اختکیږي ځان ته سیمټمونه یا نخې نخانی لري، د امیب لمړنۍ نخې نخانی چې دی وجود څه ډول عکس العملونه خېله دغه پرازیت سره؟
جناب لدین صاحب، بیا مو هم ډېر ښه یو پښتنه مطرح کړه، ډېر ښه ټیک ته اشاره وکړه چې زموږ اکثر اوریدونکو سره مطرح کیږي. کله چې امیب زموږ بدن ته داخليږي، هغه څېړنې چې شوې دي د ناروغان وای تبه لري 40% بدن روغان تبه لري، دوهم اې دې ترڅنګ په خېټه کې به موږ په دې پوره په اوم اسلامونه چې نف او باد ورته وای یا کلمې تا او پیچ ورکی دی دې نه بشکایت کوي، دریم دای په خسته وي، څلورم هم خدا نه خواسته کې دی شي پرمختل حالات کې دی ته کم خونی پیدا شي، دې پنځم به کې دی شي خېټه درد ولري، او همدارنګ د وزن کموالی بیشتیایی، او ایده تر سنگ چه دیر ضرور وارین دی اکثر ناروغان در ربادوالی او خونی سالاتو، یعنی دی پای سالاتو که با وینه لیدل که گی ایده تخه شاکیوی. خو لودین سیب که چیر زموگا حقا خوانگی رونه چه زموگ غاق دازاده رادیو تخهار وی که چیر دی داغ نکی نیکانی ولری، خدا نخواسته دا ایده پا مفهوم ندی یا ایده مانا نوار که ای چه دیده آمی پا ناروغه بانده اخته دی. یو لار نور ناروغه هم شتون لری چې هغه هم دمده خپل بانده دی آمی پا ناروغه یا دی آمی بیاز ناروغه پشان بانده نکه نیکانه ورکهی لکه پا تیبی سلا چه مگه شجیلا یا شجیلوز دورته وی یا جاردیاز است، او هم دارنگه ایچ پایلوری، او ایده ترسنگ دی کلمو سراتانون هم بانده شکل بانده نکه نیکانه را منسکهی. خو که چیر دغه نکه نیکانه زموگ پا یورور یا خور که رومانسکیگی دی تا باید جر تر جر بانده پا روغتیایی مرکز که دی غط و متیاز ماینه یا ستول اگزام تر سرشی تر سو پوری چه اگر راپور پا دقیق شکل دکتر تا ورشی آویده در مال
کور ودان. دکتر سیب سلامت و سید. دکتر سیب از مغاق لری تاسو؟
بله
من نه ډاکټر صاحب، ما فکر وکړ چې اړیکه مو پرې سه، ځکه یو ډول غږ خبرو سره پیدا شو. ډېره مننه کور ودان ډاکټر صاحب. اوریدونکو وصل دی له سعودي عربستان نه، د سره به خبرې وکړو، بیا به بیرته بحث ته راستانه شو. ستړي مشه یا ازادي راډیو او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام. سلامونه ازادي
راډیو ټول کارکونکو ته، ډاکټر صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې او احترامات. عبدالخالق کټوازایم د پکتیا بچلو رسواله توسله تایپ سعودله تایپ نه د ټلیفون بوکار خایم. د ډاکټر صاحب چې مې پښتنه ده، مو یو مریض ده چې یاد خاطر کراچي پورې تر کوټي پورې په افغانستان کې کابل تر جو ته ډاکټران ته مې وړل چې دوا چا سر نه پی کوي، چې په معده باندې درد راځي، بیا یې دا د سکي ټټر او شاته ولې باندې درد راځي لاغونه بعد نه یې په کلمو کې یو رقم باد پیدا شي، په لړمانه کې یو رقم باد پیدا شي، سړی به وایي چې پیچ پیوا لګېدون خو هېڅ څه نه یې.
کټوازای صاحب، دغه ناروغ مو چې د سینې څومره ده او تر اوسه تداوی کړی ده؟ څه دوا موای اخیستې تر اوسه؟
تقریبا د 50 کالو ده دواوی خو درته وایم چې کراچۍ ته مې یوړ، کوټې ته، په کابل کې فرانسویانو هسپتال ته، غزنی کې، حتی په کټواز کې مې ډېرو ډاکترانو ته یوړ، هېڅ دوا سر نه پیر کوي.
ښه، کټوازای صاحب تاسو منتظر اوسئ. ډاکټر صاحب ممکن تاسو نه څه پوښتنې ولري؟ ډاکټر صاحب، کټوازای صاحب دغسې یو ناروغ لري، وایي دواوې پکو فایده نه ورته کوي، څه ورته وایي؟
او دې ترڅنګ د کټاوزی صاحب نه لودین صاحب زما دا پوښتنه ده چې دا غلې د مریض چې دا آیا د غستونزو سره د اصالات لري که استفراقات لري؟
معنا استفراق نه لري، بس یو رقم په کلمو کې لکه پیچ څه پیدا شي، په معنی کې یو رقم باز پیدا شي، شاته په ټټر باندې مخې په ټټر باندې درد د اخی طرف ته او شاته په داولو باندې درد د یو طرف او د یو لړمون ټولې درد ونی.
او بس کټاوزای صاحب تاسو پوښتنه مې واخستله، نو زما دا هیله ده چې کچیرې د تاسو دغه ناروغ هغه په ډاکټر صاحب ته ورځي، هغه په اول قدم کې باید ته د غټ او متیازو معاینه ترسره کړي چې هغه یوه عادي معاینه ده، او وروسته له هغې څخه کچیرې په دې کې راپور د شیجلوزس یا جاردیا یا میب یا ایچ پایجوري وي، د هغه درملنه باید دغه تاسو مریض منظم واخلي. او ادې ترڅنګ کټاوزای صاحب تاسو مریض باید کوشش وکړي چې دغه دوای اخیستله په هغه وخت کې د رنګ ورنګ انرژیګانو نه، د یخچال د یخ اوبو نه، یا د یخو شربتو نه، د خام ترکاری نه، چې کیدای شي خدا نخواسته هغه بیا پیاخته شي چې وروسته به خبرې پې کوو، ادې څخه باید ډډه وکړي. که چیرې دغه کار وکړي او د تشخیص شوی وي، نو زه مطمئن یم کټاوزای صاحب چې ضرورت نشته چې ته کابله پورې راولیه، همغلته په نږدې روغتیایي مرکز یا د کلي یا بانډو په یا د ولسوالۍ په کلینیک کې هم که هغه دوا ورته ورکول کېږي که دغه منظمه وخوري او ډاکټر صاحب صحیح تشخیص کړی وي، تاس ناروغ ستونزه به همدلته په خپله کټاواز کې حل کېږي، او دې ته به هېڅ ضرورت نه وي چې خدا نخواسته په هغه مصرف کوئ ته پاکستان او ته نورو هېوادو پورې هغه بیایه. او فقط زما همدغه لودین صاحب دپاره د خلاص وینا بیا هم که چیرې په دې مشکل حل نشو، د انتونی روغتون څلور وړه دروازې دې په مخ باندې خلاصې دي او موږ په خدمت کې یو.
و سلامت اوسئ ډاکټر صاحب، کور مو ودان. دغه دویم اوریدونکو د ډاکټر صاحب شکایت کوي، وای دغه د امیب ستونزه لري، ناروغ دوا هم خوري اما دوا وای ګټه نه رسوي. خپل په دوا کې هم په افغانستان کې متاسفانه کله ناکله شکایتونه دا وي چې د دوا کیفیت هم کله ناکله کمزوري وي، تر ډیره دغه دواوي هم چې راځي تجارتي بڼه لري او هغه کیفیت لکه په نورو هیوادونو کې چې دا په افغانستان لپاره په واردیدونکو دواو کې هغه کیفیت نه وي. دوا کې ستونزه ده او کنه فکر کوي د دوا د تطبیق په لارو چارو کې هم ستونزه ده، ممکن ناروغان سم دوا ونه خوري، دا مې فکر اولی.
بله لودین صاحب، ریښتیا هم لکه څنګه چې تاسو ویل په دوا کې ستونزه شته ده، خپل باندې لکه څه باید خپل ملامتیا هم باید ومنو لودین صاحب، چې زموږ په بعض فارماستانو کې ستونزه شته ده او زموږ د بعض ډاکټر صاحبانو ټول به نه کوي چې ټول خوبدي نه شي، بعض ډاکټر صاحبانو په خط کې ستونزه شته، یعنی دا په دې مفهوم چې هغه ډاکټر صاحب لپاره هغه درمل توصیه کوي که چیرې هغه فارماسیست د خط ونه شي لوستلای، یعنی دوز د دوا ورته صحیح معلوم نشي، نو کېدای شي دای د درې وخت په ځای باندې دوه وخت ورته ورکړي یا دوه وخت په ځای باندې یو وخت ورته ورکړي. او ادین علاوه زموږ هغه ناروغ که چیرې دغه مسیج صحیح ونه شي خستلای، یعنی هغه په خط صحیح ونه شي لوستلای چې په دوا شوی لیکلی ده، بیا دوا غیر منظم او خوري، او ادین علاوه هغه پریزونه چې ورته ویلي دي هغه مراد نکړي، نو دغه پر ټول کې چې راټول کو دغه ټول ستونزې سبب دي کیږي چې زموږ دغه ورور صحت نه کیږي، روغتیا نه کیږي، او په بار بار باندې نه تنها میب نور ناروغي او نور بساری ناروغي او همدار نور د کلمو ناروغي کیدای شي په دې باندې راوګرځي، نو دغه ټول فاکتورو ته باید متوجه اوسو تر څو پورې چې هغه درمل ته موږ توصیه کوي په دقیق شکل واخلو، تر څو او دوز منظم کو چې دغه خپل باندې بیس د انتان یا د میکروب مکمل منځي شي.
کور ودان ډاکټر صاحب، تاسو یو ستونزه ته اشاره وکړه، هغه ستونزه هم په افغانستان کې ډیره عامه ده، هغه دا چې د ډاکټرانو له خوانه، البته د یشمیر ډاکټرانو له خوانه د نخصو د لیکلو څرنګوالی دی چې اکثره هغه فارماسیست هم خپل فارماسیست وي په اسانه په پیږي ځکه خط سره بلد وي، اما دویم یا دریم فارماسیست ته رسیږي بیا نو مشکله کیږي ځان سم نه پوي کوي او ناروغ هم نه پويږي چې هغه دوا څنګه وخوري. په دې لاره چې د غستونزه هوار شي کڅ هم وس سہولتونه ډیر دي، مثلا کمپیوټري نسخه ډیر په اسانه کیږي چې ډاکټر سبو کولای شي مثلا یو پرنټر ځان ته واخلي او یو کیبورډ او یو سکرین سره دوی کولای شي هغه نسخه خپل ټایپ کی په اسانه باندې د لوستلو وړ وي. په هر حال په دې لاره چې د غستونزه هم هوار شي کله چې د ستونزو یادونه کیږي نو افغانستان کې بیا ستونزي هم ډیر وي، خو د حل لارې هم نن سبا ډیر اسانه شوی. سلامت سي ډاکټر سبو، دلته یو بل اوریدونکو هم پوښتنه راته پرې کی په واتس اپ کې دا به وورو چه دا وريدون کې څه پوښتنه لري.
سلامونه سلام د ازادي رادیو کارکون کا وريدون کو ته خدای دې وکړي چې جوړو روغ به یاست. امي مرزي ز خپل لرم د ډیر وخت کې چې د مرزي لرم یعنی کته ما په مورید اسې پوښتنه زنیو کې کده دې ته دایبي جرونه سي یعنی نقصانات یې ډیر یدلې سي او کني سي کېدلې. زه خو مریضی د ډیر وخت لرم د دوی مې کړې ده مګر تداوی راته جوړوالې نه دی را کړې، یعنی که عملیات ورته وکړم ښه به وي که به نه وي.
ښه ډاکټر صاحب، د اوریدونکو مسیج پرې ښی و چې وایي که درملنه ونه کړم د امیب د ناروغۍ څه ستونزې راته زیږي او دغه راز د عملیات یادونه هم کړې و. آیا د امیب لپاره عملیات پروسیجر هم شته او که نه؟ فکر کوم د اوریدونکو سامنے دی پوسه.
او لودین صاحب، زموږ دا اورور چې کومه پوښتنه په مطرح کړې وای او کړې و د امیب ناروغي یو ډیره ساده او عادي ناروغي ده. کچېری په خپل وخت سره درملنه وشي او هغه درمل یا دارو یا دوا منظم وخوړل شي، اېدې د دوز د دوا د 15 تر او ورځو پورې ده. او د اورور ته مودا وینا ده چې سترګو توره د امیب ناروغي پاویلو کې هیڅ ډول عملیات، هیڅ ډول ستنوتا او هیڅ ډول د خبره خدای نه خواسته سیټی سکن مراجع ضرورت نه لري. فقط مغه دوا چې درکې د مغه دوا په منظم شکل باندې واخلې او اې دې ترڅنګ تا راپور یعنی د غټو متیاز راپور په دقیق شکل باندې وي نو هیڅ کله هم عملیات ضرورت نشته. خو په هغه صورت کې چې بابلای یا اختلاطات یا کمپلیکیشن ورکړی وي بیا هغه هم در توای ډاکټر چې اوس تاسو ستونزه په کلمو کې نشته ده، یعنی دا غوامي په بار بار باندې پټونه نه راګرځي، اته مشکل ما غوښته وکړ چې امي ناروغي تیر کړي پاملرنه او توجه نه دا کړي. دغه په بیس کې ستاسو په دیګر کې هم یو کیس یا یو ودانه موجوده ده چې هغه ته کېدای شي د دوا پوسټه حل نشي، بیا پسونه عملیات ورته توصیه کړي. در غیر دغونه د امي ناروغي یو ډیر عادي او اسانه تداوی کېدونکي ناروغي د اپلودین صاحب کچېری موږ او تاسو وګورو او ناروغ وګورئ کې غیر د غونه خپل بابړي اختلاطات لري، نو بیا خبر راټولومه چې د امي ناروغي لپاره هیڅ ډول عملیات ضرورت نشته او درملنه په هر ځای کې په ډیر عادي درمل سره ترسره کیږي.
بله ډاکټر صاحب، امیب د میده نور ناروغي هم زیږوي. کله چې په افغانستان کې یا په هر درې مو هیوادونو کې خبرې کوو د ناروغي په اړه باندې، نو د میده ناروغي هم تقریبا د قطار په سر کې وي، ځکه چې اچ پایلری وي، مثلا د میده تیزابیت وي، مثلا د میده درد وي. چې فکر کوم امیب یو تر ټولو عام ده چې تر ډیره د ککړو بونه یا هم په توده هوا کې د چاپیریال لنورو چټلۍ نه اخیستل کیږي. امیب د میده لپاره نور کوم ستونزې زیږي علاوه دا چې خپل په خپل ذات کې و ناروغي دی او پرازیت دی وجود زیانمنوي. آیا کمیده مثلا لمخ کنه نور ستونزې یا نور ناروغي ولري، امیب دغه ناروغي نور هم زیاتی، یا که مثلا خپل امیب په خپل ذات کې میده مثلا لنور کوم ناروغي سره مخ کولای شي، یا د کوم نور ناروغي په وړاندې زیانمنون کې کولای شي؟
او مله لودین صاحب، خپل باندې د امیب ناروغي چې دا رښتیا هم د زمینه برابرون کې یا زمینه ساز در نور د میده مایع ناروغي لپاره یا د میده د کلمو ناروغي لپاره، لکه څنګه چې خپل باندې زموږ هغه ازمی سیستم چې متضرر شي، یعنی خوړه په دقیق شکل په سم شکل باندې نه جذبېږي او اې دې ترڅنګ خپل د کلمو جوړونه په زخم کیږي او د غټ متیاز سره وینه روانه وي، نو په دلته نور انتونات لپاره هم زمینه جوړي او په خپل فشار هم په خپل په کلمو په میده باندې ډیر وي. ځکه اکثر اوقات هغه کسان چې په نوبامي په نورغي وخت دی هغه وایي چې میده مې وچودله او کلمی تاسو کوم چې چوي ډیر شدید دردونه لرم چې تشنو تزمه بیا هغلته هیڅ چای نشته وی به احساس دې کوم زه به تشنو تر شمه چې غته ته په تیبي سلوګون یې خاص سلوګون دغه پر استفاده کوو نو غواړم چې زموږ اوریدین کې دغه سره خسته شي او ایدینه په دې ډول ورده چې د امید ناروغي زمينه سازره نور از این ناروغی لپاره لکه اشپایلری لپاره شیجلوز لپاره جاردیا لپاره او همدارنگه در نور در کلمو سرطانو لپاره در ناروغی مساعد کون که فکتورو در جمله نخواه یو هم در امیب ناروغی ده نو کلا چی مگه تا سلودین سیوایو چی در امیب ناروغی یو دیر ساده و تداوی کون که یعنی تداوی کیدون که ناروغی ده دنو پا دی مفهوم نده چی اغا مگه په سرانه پیدو کچیر لابراتوار را پور را که یا دکتر سر را توایی تامی بیمو گوایی چی ده خو خب خپل با نخکیگی نه خپل سر تا به نپریدو زکا ده دامیب سیز چی ده اکثر خلک بلخصوص پا افغانستان و پاسیم ملکو که لری پا کلمو که لیکن ده سیز چی ده د زونه یو کاور د خپل پرازیت یا د میکروب چې وایم د زونه یو کاور تا وکړی وی کله چې موقع ورته مساعد شي په داخل د کلمو کې دا کاور زونه استکایي یعنی په فعال شکل بدلیږي او خپل فعالیت شروع کوي چې په هغه وخت کې اولین په نکري خانه چې د خلک چې د انټونی ملي تخصصي روغتون ته مراجعه کوي اولین د ګیله چې دا یا خپل باندې هغه نکري خانه چې بیانوي هغه وایي خونی سال که پیدا ده آفیدیم بدون دوست فرش کماینات ورکرشی نو خبر خود راتانه هم جه هم میدیم چی ده آمیب ناروغی نورو از می ناروغی لپاره ده یا فاکتور ده ده زمین ساز ده زمین براورون که ده نورو ناروغی لپاره او پا تنهایی سره هم که دهشی که توجه ورتوانه شی بیا با بیدی اخلاطات را منزد که
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سی ورزو اوریدونکو ته نوبات ورکو یو بل اوریدونکو استډیو سره وصل دی ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو ناوړی
تشکر ته ستړي مشي له دین سره سلامونه ته قبول ک سلامونه تاسو تاسو خوږی به درنه ملما ډاکټر صاحب ته مریض او ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
او مننه قاری صاحب پښتون ستړي مشي تاسو د بحث پاره باندې څه وایي او څه پښتنه هم کلری مهرباني
پښتنه لاره مو نظر خو نور کوم پر دې ناروغي باندې ما یو پیشنهاد مخکم تاسو ته کړی و د کانګو د ناروغي په ارتباط باندې دا د اوس قربانیم را روانه ده او د کانګو چې زوجان تر اغلی هم ده نو که په دغه ارتباط باندې یو پیشنهاد نه ستاسو لوري که بیا پروګرام جوړ کړئ او مریض صاحب میلمه کړئ د دې ژبنو کې په صحت لري خدای تعالی دې خیر
حتما
زما د اوسنۍ ناروغۍ چې تاسو دغه کړه د اوسنۍ ناروغۍ په ارتباط مې درې پوښتنې دي اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا په اوناشه کې شر کې ډېره پیدا کیږي په زکورو کې دومره پوښتنه مې دا ده تم زه په اول د پروګرام کې نه وم د نورو ناروغۍ په شان باندې دا هم ساري ده کنه ده او دریمه پښتنه دا د میکروب د خزندۍ حشرینه پیدا کیږي لکه د نورو ناروغي په شان باندې او کدا خپل یو خالص میکروب ته چې دا ناروغي ځین پیدا کیږي او بل پښتنه دا ده چې څومره عمر یو ناروغ که په دغه ناروغي اخته وي څومره عمر باید دوا وکړي چې جوړ شي
کور ودان قرص پختون ډیره ډیره مننه سلامات اوسئ د کانګو وړاندیز مهم پر ځای دا تر اوسه فکر کوم لوی اختر تل اورځی پاتې دي داسې شاوخوا فکر کوم دوه هفته کې درې هفته خو چې کل ورنګدي سلو حتما به موږ دغه موضوع بحث کې شامل کو او خبرې به پیو کو کانګو باندې خو راځو خپل بحث ته امیب ته ډاکټر صاحب تاسو د قرص پختون پختنی واورې د ډیره لاندې ساده او مهمه پختنه وي مهرباني تاسو ته جواب کړئ یا به مختز سره مهرباني
او کوری سه پښتون ډېر کې پس پښتنه مطرح کړي وي او خپل نظر او کوری سه پښتون تاسو نظر نه قربان شمه ریکیا هم د کانګو ناروغي بیخي را خوریدل ده زموږ واقعیات نظر نور کولونو ته تقریبا درې څلور برابر لوړتل دي په انټونی روفتون کې او مړینې هم رومان سکړي لکه څنګه چې روزین سورونو په وچول ان شاء الله په دې باندې به خاص پروګرامونه درو او زه به خاص تاسو په چوپړ کې ومه زکه هر مسج چې زوړوندې کوم زه په دې نیت روانې کوم جناب قاری صاحب پښتون کې چیرې زمو یو خور اورور یو مسج رازادۍ رادیونه د عملی کې نوماد په هر څه دی نو په دوه خاطر باندې ډېر ښه پښتنه دغه شوال به شروع وکړو ته چې قاری صاحب پښتون بیا هم ویل چې په دې باندې د امي په ناروغي خزینه ډېر وخت کې کنارینه هغه تړنې یو ارقام چې په نړیواله کچه باندې وړاندې کیږي چې نارینه او و برابره یا او دل زیات نظر خزینه و تاخته کیږي چې د تړنې مختلف ژورنالونو په مختلفو هیوادو کې کړی دي. دا و هم دا چې د امیب ناروغي چې ده دا د ساري ناروغي له جملې څخه ده، یعنی لیوه شخص نه بل شخص ته هم انتقال کوي خود خلید لار، یعنی په دې مفهوم که چیرې یو څوک د امیب په ناروغي باندې اخته وي او هغه خپل شخصي روغتیا نه مراعت کوي، په صحرا کې هر ځای کې سراغشت کوي، یعنی خپل غټ متیازې کوي، کیدای شي دغه مختلف حشرات یا کچیر اغا غط متیازی او مثلا اغا موگا سکول پاساج و تاوی پتی بی سلا داغ سبو مثلا ترکاری باب تاور کول کیگی ها اغا اغا ترکاری باب سابه کور ترور کیگی سعی نمینزل کیگی نو کدهشی پا ده شکل بان انتقال شیده، یعنی دخلیت لاره نور سالم و وگره تا انتقال عمومی. او پا بعض جورنالو که ویری دی چه ده جنسی اړیکو د لارې چې هغه په بعض هیوادو کې په هغه باندې خبرې نه کوو چې خلید لارې تر سره کی کېدای شي د امیب ناروغي انتقال وکړي، او بیا هم خپله د باندې چې بل فال په بل څنګه د فال چې وای او بل بخشي د امیب سبب چې ده دا پارازیت ده، یعنی دا ژوندی مایکرو ارگانیزم ده او دا خپل د غماش و یا مثلا د میاس و یا د کنه یا د گنگ په واسطه انتقال نکوي، مد خلید لار د انتقال. او هر کسان چې په د امیب په ناروغۍ باندې اخته کیږي جناب قاری سپختون، هغه درملنه تداوی د 15 تر 10 ورځو ده، انشاءالله په دغه او ورځو د وبخې د 15 تر 10 ورځو پکې بس تر لسو، خو په دغه 10 ورځو کې باید دا دوا واخلي په مکمل شکل. ادا امیب سیر تا ټول شکل په کلبو کې په مطلق شکل له منځه ځي، او په آینده کې انشاءالله دا نه اخته کیږي او د نورو با بډنه به هم په امن باندې پاتې کیږي. په دې هیله باندې جناب لودین صاحب چې قاری صاحب مبارک خپل پښتنو
ځوابونه اخستی وی حتما تاسو ډیر ښه واضح کړه. سلامات اوسئ ډاکټر صاحب. کور ودان راځي چې یو بل اوریدونکو هم منتظر پاتې نشي د تبه نوبت ورکو. ستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلامات اوسئ، ژوندۍ اوسئ. سلامونه تاسو لودین صاحب، ډاکټر صاحب محترم، تنه دی ولا زبلای دا وخلی غزنی خبرې کوم.
مهرباني زبلای صاحب،
مننه کوم. ډاکټر صاحب نیمه پوښتنه ده، ډاکټر صاحب محترم، دا چې امید یو داسې جالب نوم ده ډیر مونږ نه اوریدلې، آیا په عام اصطلاح دا ناروغي یو بل نوم هم لري کیا، او بل دې ناروغي ته یو خاص واکسین شته که نشته؟ مننه. همدا دوې پوښتنې مې. او بل څومره تداوی ناشونی ده، څومره مرګ ژوبل اړولی سي، په کوم حالت کی مریض د مرګ پولی تنیز دکوی؟ ډیره مننه.
کور ودان زابلای صاحب، سلامت اوسه. ډیره مننه ډاکټر سی مهربانی. سوای زابلای صاحب
و زابلای صاحب، وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ډیره خوښه خوښه پوښتنه او ځان کوم نه کوي لودین صاحب. او لا لکه قوری صاحب پښتون هم روان د کلمې مخکي اوز زابلی ورو چې پښتنه کړی دا اول براش و دیتا چه ده لانه پکچه بانده ده کال شاوخوا 30,000 نفر جناب زابلای سیب داغه ده آمیب ناروغی لمن زوری، یعنی که مگو تاسو خواست توجه ورتا و نکرو خدا را خواست کدهشی چه پا حق 30,000 نفر که مگو تاسو هم حساب شو، او هر کال تندرست می نواجه آمیب بانده چه شاوخوا تلو شو 50 میلیون وګړي په خونی، یعنی په خونی چې په خوې امیب درلوده او یو تدوی کړای نه دی، یو په نوکر شکل تدوی کړای. او بل شو دې ته چې
ډاکټر صاحب بخې بیا مده غاغ سره یو ډول جړ باندې غاغ راځي نه پیغام چې موبایل خوري کې څنګه
لودین صاحب و صحیح شولا
و سم ده مهرباني.
او بل زابلای صاحب د امیب ناروغي ته پاوام اصطلاح د کلمو د میکروب ناروغي هم کېږي، راجعه کوي چې کله دی د غټ متیاز سره وینه موجوده وي د اصالاتو سره او د کلمو درد ورسره وي، هغه ډاکتر ته یو مسیج ورکوي، وایي ډاکتر صاحب زه امیب یم، د امیب په ناروغۍ باندې اخته یم، نو د کلمو د میکروب تر سر
ډاکټر صاحب بخنه غواړو ډاکټر صاحب بخای
او بل لودین صاحب
غواړو په پرله پسې ډول باندې خراب کیږي نه پیګم چې تاسو موقعیت کې تغییر راځي ډاکټر سفیدی له چم داسې واضح پاتې مهرباني ادامه ورکړي
ورور ته مې دغه وینا د بل چې وویل چې د عامي د اصطلاح د پاره تر اوسه پورې په عوام اصطلاح هم چې کله وګړي موږ ته ناروغان خویندې ورونه چې موږ ته انتوني روغتون ته راځي دی هغه ډاکټر ته خپل مسیج په ډېر واضح شکل رسوي ورته وایي چې زه زما په غټو متیازو کې وینه ده اصالات لرم د خېټې درد لرم کیدای شي زه عامیب وم او ډېر خلک عام وګړي بیا د کولمو میکروب هم ورته وایي یا د معدې میکروب هم ورته وایي او بله پوښتنه چې زابلي صاحب مطرح کړه تر اوسه پورې لودین صاحب د عامیب د ناروغۍ د پاره واکسین جوړ شوي او واکسین شتون نه لري چې دا ډېره ښه یوه پوښتنه وه فقط د وقایع په څانګه کې هغه زابلی صاحب که زما غږار وي زیات تاکید زیات فوکس او زیات ټینګار هغه په خپله باندې په وقایه کې په شخصي صحه باندې کېږي که چېرې دغه مراد شي نو د عامیب ناروغۍ څخه به انشاءالله په امن پاتې کېږي لودین صاحب په دې هیله باندې چې زابلی صاحب د خپلو پوښتنو ځواب اخیستی وي
و حتما کور ودان ډاکټر صاحب یو بل رور حیات الله لکابل نه راته لیکلی دی په یو پیغام کې په واتس اپ کې وای لته میاشتونه کیږي چې ماته د عامیب تکلیف پیدا شوی دی څو ډاکټرانو ته مراجعه وکړه دوا هم اخلم اما نه کیږم وای کولای شي ډاکټر صاحب راته معلومات راکړي چې ستونزه بچیرته وي
لودین صاحب ته لور ته د ما دا توصیه ده خیر دا چاته ګوتسندن نه کوو د چا شخصیت د سوالم د نراولو دای کچيري خدانه خواسته د ازل بیا دته د عامیب د ناروغي یاد میډي د میکروب د ناروغي او نخي نخونه پیدا کیږي دای به د تاسو لابراتوار ته مراجعه وکي چې هغه لابران یا په هغه ټکنالوژیست با ډیر دقیق شخص وي تر څو پورې چې اې د هغه دغه ټو متیاز راپور په ډیر دقیق شکل باندې هغه ډاکټر ته ورکړي چې آیا ستونزه چیرته ده آیا کوم میکروب په کولمو کې یا په معدې کې مداخله کړې ده چې دغه ناروغي رامنځته کړې ده او ورسته دغې نه چې هغه راپور چې دقیق وي زه مطمئن یم چې ډاکټر صاحب هغه درمل ورته توصیه کړل او هغه فارماسیست هم په منظم شکل ورته ورکړل که چیرې دغه رژیم د تداوی منظم وخوري زه مطمئن یم انشاءالله چې سل په سله باندې به نه تنها د عامیب ناروغۍ نه که چیرې د معدې مایع یا د کولمو معدې نورې ستونزې هم ولري دا به حل کیږي بیا هم لودین صاحب زموږ دغه اطلاع ورو که چیرې ستونزه نه حل کیږي د انټونی ملي تخصصي روغتون چې دا دولتي روغتون ده اې دې دروازې په مخ خلاصې دي انشاءالله زه مطمئن یم چې دا علاج به هم کیږي او تشخیص به هم کیږي او درمل به هم کیږي مننه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سرازی تر لاندې خبرتیا ورسته بحث ادامه ورکو یو خبرتیا به ور
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري ډاکټر صاحب فرید الله عمری را سره میلمه دی چې د داخله ناروغیو متخصص دی ډاکټر صاحب راځي د خبرونه په دې ورستۍ برخه کې لږ زره په دې تام شو چې کله چې د معدې د ناروغیو یادونه کیږي نو په مستقیم ډول له خوړو سره او حتی له څښاک سره ارتباط لري څه توصیه کوي کوم خواړه دي چې تر ډیره انسان له عامیب ژغورل شي او هغه خواړه څنګه په څه ډول خوړل کیږي او دغه راز وي ورسره لکه په اوبو باندې هم تم شو ځکه اکثره د افغانستان اوبه تر ځمکې لاندې اوبه هم اوس پاکې نه دي پاتې
ریښتیا هم زموږ اکثریت خوړه کوي چې غیر صحی دي دا باید قبول کو یعنی په هدف دلته کچیر موږ په خوړه هدف خدای خواسته موږ دا هسته چې موږ زموږ خوندونه چې کچالو او لوبیا او نخواسته استفاده کوي غیر صحی دي اڅوک چې غواخي خوري هغه صحی دي نه
ډاکټر صاحب بخښنه غواړو، بیا هم غږ مو خرابه کیږي، نه پوهیږم چې مشکل څه دی. کله
مهربانی اوزه هم به د ډیر معزز محترم اوریدونکو نظم حضرت غواړم. نورالدین سه زموږه هغه صحیح خوړه چې کله یادوو، هدف مو خدا نه خواسته درنه دی چې دغه په لوبیا او نخود کچالو د غیر صحیح دي او وجود څنګه واخی صحیح دي، نه هغه خوړه، هر خوړه چې موږ په خوو لودین سه با ډیر کوشش وکړو چې اول هغه باید اومه یا خام پاخه نشي، هغه که ثابت دي چې زموږه ډیر د وجود ضرورت هغه ته که مختلف غواخی وي یا مثلا حبوبات و نور ترکاری بابی اباد پس سم شکل پاخه شی. آویدی ترسنگ لودین سیب دا دیر ضرور آرین دا چه مو کل خواره پاخه کو با دیر کوشش وکو پا حق دایه که چه یخچالو نشتون نلری، یعنی حقل تا دی برق سهولت نشتا، دشپی خواره باید هیچ کل هم سهار تا پری نگدو. ما خواره چه پا اغا تاخت بانه پخوو که اغا غرمه وی که ماکام وی که سهار وی باید حداقل پا دو ستو که اغا خواره باید پا وو خوالل چی. آویده ترسنگ موگا با دیر کوشش وکو چه در رژیم غذایی همو هم لودین سه دست متناوی، یعنی که موگا غرمه که مثلا سابه پخوو یا مثلا سبزیجات در سبزی نباد سرپسر باد پاخه نکوی چو روزه لپاره، یا مثلا که در سبزی پسکی چو روزه پار استفاده و نکو، در خپل نور انتانات هم مداخله که بده که در غیر سی شکل بانده بدلی بگی آده بزای چی موگ تا گرده و که در موگ وزیاد نور هم ستونز و مشکلات را منستکه ده تکیتم وادیر جدی پاموی آد و هم در چی موگ باید هر پخلنزی یا آشپزخانه که لودین سه با دیر کوشش وکو چی زموگا خوینده یا زموگا حقا ورون چه آشپزان دی بلخصو زموگا خوینده حقا باید یا خواله ماس در ازان سرواده ری ولری کنه در کچیر در نشتوی اغا خپل پرونه را خست لیشی چی اغا خپل ویکتان پر صحیح شکل کلاکی و تاری اغا خپل خلا بنده کی آورس دقانه کچیر دسکشتون نلری نو با دیر کوشش وکی چی اغا خپل لاس با دیر پاک پاک صابون پاک بو صابون سره پریمنځي او تر څو پورې چې داغه خوړه چې پخایي که هغه هر نوع خوړه وي که سابه وي که غوښه وي چې هغه په صحیح شکل باندې پاخه شي تر څو پورې هغه نور وګړي خدا نه خواسته د کور آزاد فامیل هغه په نور نو ازي ناروغۍ باندې اخته نه کی. او دې نه علاوه هغه اوبه چې موږ استفاده کوو لکه څرنګه چې لودین سه تاسو هم اشاره ورته وکړه زموږ په تقریبا د 50% لوړه د اوبو موبه ممتنې دي، یعنی په هر ځای کې چې هغه تشنابو یا د فاضلاب د انجنیری د نظره هغه مد نظر نه دی نیول شوي، یعنی هغه نه دی مراد شوي، نو هغه اوبه که چیرې موږ د مدني اوبو تر عنوان لاندې یا صحي اوبو تر عنوان لاندې که دغه اوبو نه استفاده کوو فبه ها او که چیرې وس مو نه رسیږي دغه د کور اوبه که د بمبی دي یا رسان را خیږي دا باید حداقل باید ښه جوش شي د 15 تر نیم ساعت پورې ورسته دغه چې ښه جوش وخوړو دی کیدای شي چې په یخچال کې هم کیدوی د څخه استفاده وکړو یا په جوش شکل باندې یا په خام شکل دې څخه باید استفاده وکړو. نو دغه دې څنګه نور لارې چارې هم شتون لري دمو مکمل د روزین صاحب تاسو تر پوښتنې پورې چې هغه د صحي خوړو په هکله باندې د موږ نظریات که چیرې زموږ ګران اورېدونکې وار وي ویمني نو انشاءالله د امیب ناروغۍ څخه څه کوي چې نور ناروغۍ څخه هم انشاءالله په امن پاتې کیږي.
و کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دغه په اکثرو ځایونو کې ډاکټر صاحب د څالو اوبو نه استفاده کیږي، ما وروستی راپورونه وښوده چې په ښارونو کې د ځمکې لاندې اوبه هم پاک نه دي، که څه هم کله چې د خوړو او د اوبو یادونه کیږي نو په مجموع کې د انسان د ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره مهم دي، امیب او د معدې تکلیفونه هم په دې کې ډیر مهم رول لري، البته له خوړو او اوبو سره مهم رابطه لري. د اوبو د استفاده لپاره نن سبا اوړی ده، ګرمي ده، اکثره خلک کوشش کوي چې یخې اوبه ډیرې وڅښي، نظر چای ته او ګرمو اوبو ته. څه ډول توصیه کوئ ډاکټر صاحب؟ د افغانستان امکانات هم تاسو ګورئ چې برېښنا نسته، برق نسته په اکثرو ولایتونو کې، څنګه وکي اوریدونکو چې هم خپلتن د ماته کې او هم په صحیح ډول باندې
لودین سيوريکيا هم چې او با د ژوند لمړنۍ ضرورت ده او زموږ او بل کته څنګه چې مخ هم یادونه ورته وکړه چې اکثریت او با غیر صحی دي نو موږ به ډیر کوشش وکړو پاغه دایو چې مثلا یخچال هم نشته او نور ټکنالوژي ته مو هم لاسرسی نشته اقتصادونه هم ضعیف دي دا او با کچیر دي چینی وی یا د بیالی وی یا د تون را استل کی یا د نال نه یعنی بالخصوص نړیوال عام روغتیایی سازمان موږ ته هم پوهاوی را کړی وي او زموږ سر یعنی د کلوکلورینیشن یا د پکلور باندې خلاصیږي چې با څه ډول اوبو ته ورواچول شي چې هغه اوبه په صحي اوبو تبدیل شي نو که چیرې مو کلور ته راسرسی وي دوهم قدم کې دې څخه استفاده وشي او درېیم که چیرې هغه کسانو چې اقتصاد ښه ده یعنی په هغه اوبه چې مدني اوبو ته نیول لاندې راځي که چیرې هغو ته لاسرسی وي خو فبه ه نو که چیرې نه وي دغه دوه لارې ډېرې مهمې دي اوبو د پاکوالي دي چې یا باید اوبه ویشول شي ورسته دغې څخه استفاده وشي او دوهم دا که چیرې کلور ته لاسرسی لري دې څخه باید د اوبو ته ورواچول شي د استفاده وشي او په بعض ځایو کې لودین صاحب فلټر دی چې نن سبا په ټکنالوژي پرمختګ کړی ده و چې دغه فلټر چې ده د اوبو پاکۍ تصفیه کوي لیکن دا خو صحیح ده اوبه خو به د اوبو خو به کلور چې ډیر وي مثلا یا کلسیم ډیر وي یا سودیم ډیر وي دا به تصفیه کوي لیکن دا خو ضد میکروبي یا ضد انتانی یا ضد ویروسي خواص نه لري دا فلټر دا نشي کولی چې هغه انتانات له منځه یوسي په هغه صورت کې چې اوبه منتنه وي بیا هم که چیرې فلټر کوي بیا هم باید ویشول شي وروسته د هغې څخه د هغې نه استفاده وشي نو دغه خیلی لارې چارې د پاکو اوبو ته د لاسرسي دی لودین صاحب نو موږ مجبوره چې هر وتم چې زموږ وس او قدرت رسیږي باید هغو څخه باید استفاده وکړو تر څو پورې چې روغ او ښه صحت ولرو
کور ودان ډاکټر صاحب د بحث هم پنځه شپږ دقیقې پاتې دی ورو به بحث سره راټولو په افغانستان کې په دې خبرې موکړه چې عامیب ناروغي څنګه دا څنګه رامنځته کیږي ساری د په دې مهم خبرې وکړه چې ولې انسان بل انسان ته د خلیل لارې انتقالیږي او خوړو او ککړو اوبو سره هم رابطه لري د درملنې امکانات باندې ډاکټر صاحب که څه هم مخکې بیلابیل ځایونو کې ورته اشاره وسوله تاسو ویل چې حتی د ولسوالۍ په کچه باندې کلینیکونو کې درملنه شته راځئ لږ د درملنې په امکاناتو باندې تم شو او دغه معایناتې چې کیږي چې مشخص کړي چې آیا دغه ناروغ چې کړیږي رښتیا هم په عامې بخته ده او که نه نورې ستونزې لري په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي د درملنې موده یې څه ډول ده او آیا یو مریض چې کله له دغه ویروس یا له دغه پرازیت جوړیږي بیا هم په دغه مریض له دغه ویروس سره لاس او ګریوان کېدلی شي یا په دغه ناروغۍ اخته کېدلی شي او کنه ماتیت پیدا کوي وجود
بل لودین صاحب د په اول ورو شو دی ته چې د امیب ناروغي پرازیت شته یا د امیب ناروغي میکروب یا د سلو یا لامل شته ا د ډیر په اسانه یې سره تشخیص کیږي خو په دې شرط باندې چې هغه ټکنالوژیست یا هغه لابراند یا هغه کس په لابراتوار کې ناس ده هغه په دې باندې حاکمیت ولري یا هغه صحیح ټکنالوژي ویلی وي کچیر دغه مثلا د کس ورزی ورته په هغه ته د هغې سپارښتنه هم ضروري چې سپارښتنه ورته کوي نو تشخیص کیږي خو دلته یو بل شی هم دی دا ول وړ غوړم لودین صاحب چې زموږ اکثره اوقات داسې دي زموږ دوستان بعض زموږ ورونه چې هغه ته کله وایي چې تا ته د غټو متیازو معاینه تر سره کوم نو دی زی سبا ته په کور نه هغه غټو متیازو ورته راوړي چې لابران ته ورته وایي چې دغه اوسنۍ د معاینه کړه در حال کې چې هغه تحقیقات څېړي چې شوي دي کله چې د دې لپاره ټول اگزامینیشن او د غټو متیازو معاینه تر سره کیږي هغه به د دغې نه د پنځو نه نهایتا تر لاسه کونه به ډیر وخت هغه تیر نشي ځکه هغه هلته په شمول د عمې باندې به نور پرازیتونه تر ځان سیستاوی او هغه لابرانت یا لابراتوار والا چې د راپور ورکوي هغه بیا په صحیح راپور نه ده او صحیح راپور نشو نو درملنه صحیح ونشوه د یو برخه دوهم برخه ته چرواشو ادیت هغه څلوري کې زیاتره زموږ په خدای دې وکړي چې زموږ په خوانیو نه زموږ غاغور چې هغه اوتومات په دې باندې عمل وکړي. دا میچین دازول دی او می په تداوی کې شامل دی، یعنی 250 میلی ګرامه د ورځې درې وخته د دې بعضې کتابو کې د 500 تر وو دی، بعضې کې د 100 تر لس ورځې پورې دی، خو نهایت تر لس ورځې پورې دا دوا په هر ځای کې پیدا کیږي، په هر ځای کې شته ده او بالخصوص په دولتي روغتونو کې په ډېره پراخه کچه باندې شته ده. او ادې نه علاوه که چیرې ادې سره سیسټم پور ورکوي او پاسل د هغې دپاره هم هغه ډاکټر هغه دوا چې ورته لیکي یا هغه درمل په هر ځای کې شتون لري نو هغه په وړیا توګه باندې په اکثره دولتي کلینیکو کې ورکول کیږي او کومه ستونزه مشکل نشته ده. او خو په دې شرط باندې چې بیا هم دې ته رازو چې لابراتوار راپور دقیق وي، زموږ هغه فارماسیست صحیح دوا ورکړی وي او زموږ هغه ورور په منظم شکل باندې خوړلی وي، نو د دوی مشکل انشاءالله حل کیږي. او بل کله چې یو ځل موږ د عامیب ناروغۍ هغه دوز او دوا منظمه کړو، دا په دې مفهوم نشول لودین صاحب چې موږ به ټول عمر نور مغاسه سلوړی وسې سترګي ګرځو چې ولا مو د امیب دوا خړلې بیا په باندې تاثیر نه کوي. نه کېدای شي چې په وار وار سره دغه شخص دغه خور دغه ورور بیا په امیب باندې اخته شي، بیا د میډې په میکروب باندې اخته شي. بنان په دې اساس باندې هغه دوای چې منظمه کړه نور به هغه صحیح سپارښتنو ته چې اساس مطبوعات محترم لخوان وړاندې کی یاد عام روغتیا محترم وزارت ورته وایي هغه سپارښتنه به عملي کوي تر څو پورې چې دوهم ځل او دریم ځل هغه کس پرې اخته نه شي. او دې تر څنګ که چیرې بې احتیاطي کوي دا کس کېدای شي دوهم ځل هم د امیب په ناروغۍ باندې اخته شي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو. تاسو د ډاکټر صاحب سپارښتنې واورېدې. تاکید دا و چې دغه مجوز د درملنې چې کوم ډاکټر صاحب وویل او دغه کوم سپارښتنې چې ډاکټر صاحب وکړي دا په هغه صورت کې چې تاسو مکمل خپل معاینات وکړئ، له معایناتو نه وروسته تشخیص وشي، تاسو رسمي د ډاکټر صاحب له خوا نه نسخه په لاس ولري، بیا دغه دارو درمل تاسو اخیستلی شئ د ځان د درملنې لپاره. له نسخې او له رسمي مجوز پرته هر ډول دوا او دارو درمل اخیستل تاسو وجود ته زیان رسوي. کور مو ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. زموږ بحث هم ورو پای ته رسیږي. فقط په پای کې مو کومه سپارښتنه پاتې وي او څه غواړي چې د بحث اضافه کړئ، یوه دقیقه وخت لرئ مهرباني.
او بیا هم ډیره مننه تاسو نو دین صاحب چې ډیره ښه موضوع مې انتخاب کړی و او زما په ډیره مزه د خوین ورونو د اجازه ته راځم. زموږ غږ اوروي داس پرختنه ده چې ډیر کوشش وکړي چې خپل شخصي ځل سه مراد کې د خپل لاسونو منځل مثلا مخله ډوډۍ مخله دې چې خوړو تیار کړی، مخله دې څخه چې موشوم ته شوه دې ورکړي، مخله دې څخه چې ناروغ موینه کړی او خپل لاسونه په پاک او صابون سره پریمز یو همدارنګ ورسله ډوډۍ ورسله ناروغ د موینه څخه ورس د لاس ورکول څخه چې بل ته لاس ورکوي با خپل لاس پاک او بو صابون سره پریمینځي. همیشه زموږ هغه خوندي ورونه چې زموږ بیا هم زموږ هغه ورو پاک او سیو بو څخه استفاده وکړي لودین سي او همدارنګ هغه میوه او صابو چې د کورونو تروري आवाज مالګ ضعیف انسیپټیک ده، اکثره میکروبونه د مالګین موید کې ډیر خنم مو کوي، هغه با پکلور سره پاک پریمینځي. او همدارنګ خوړو چې په یخچالونو کې ساتي په معقول شکل و ساتي که چیرې دا کورونه تر سره کې لودین سي ان شاء الله د نور پرودیشن روغه څخه به هم زموږ خوندې ورونه په امن پاتې کیږي.
ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم. سلامت اوسئ اوریدونکو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدل ته پای ته رسیدي. له تاسو نه مننه. ل خپل میلمه د داخلا ناروغي ول متخصص ډاکټر فرید الله عمر صاحب څخه هم مننه. زموږ خبرونه 24 ساعته دوام کوي.
پیدا کھاوا مخ پل جانان میں لٹھاوا مورکا درمان ملټوام
پل جانان میں لٹاوا مور کرمان میں لٹاوا